دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي د زبوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمه پاړې یو شمې ریپورتونه او تبصری در خبرو خو تر دې هر څو وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. دا مهمو خبرونو سرټکی پاکستان ته تللې د ایران ولسمشر وای له پاکستان سره د دو اړخیزي سوداګرۍ ستا لس عرب امریکایي ډالر ته پر سولو هوکړه کړې ده. په پاکستان کې پرون د سویو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې ده او له عراق څخه په شام کې د امریکا یو اډه په نشکړل شوی ده. اوس بشپړ خبرونه. ایرانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلیدی چې له پاکستان سره د دو اړخیزي سوداګرۍ سطح لس عرب امریکایي ډالر ته پر رسولو هوکړه کړې ده. نوموړي د اپریل پر 28مه په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته ګډي خبري غونډې ته ویل چې د دو اړخیز تجارت اوسنۍ حالت د منلو وړ نه دی او باید زیات کړل شي.
ما با کشور دوست برادر
نن زموج اړیکی او رابطی لورور ملګری او گاونډي هیواد پاکستان سره تر دې محدود نه دی چې غنی دا دواړه گاونډي هیوادونه دي بلکې موږ تاریخي تهذیبي عقیدوي او مذهبي اړیکی هم لرو. وزیر اعظم شهباز شریف بیا په دې موخه وویل چې ولسمشر رئیس سره یې پر مذهبي تهذیبي ثقافتي امنیتي او سفارتي معلوماتو ترڅنګ پر سرمایه‌کاری هم خبرې کړې دي. دا لغروسه ده چې د ایران ولسمشر رئیس نن له یو لوړپوړي پلاوي سره په درې ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ورسید. په پاکستان کې پرون د سویو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د قومي اسمبلی په 50 چوکۍ کې دوی مسلم لیگ نون، یو پیپلز ګوند، یو سنی اتحاد کونسل او د باجوړ قبایلي ضلع د قومي اسمبلی د اتمې حلقې چوکۍ آزاد کاندید مبارک زیب ګټلې ده. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د ټول هیواد په 14 صوبایي چوکیو کې لس مسلم لیگ نون گوند او پیپلز گوند، استحکام پاکستان گوند، سنی اتحاد کونسل، بلوچستان عوامی پارٹی او مسلم لیگ کاپ گٹلی دی. د بلوچستان په پښین کې چارواکي وایي چې په غریزه سیمه سنځل کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او څلور ټپي شوي دي. د پښین مرستیال کمشنر جوماداد مندوخیل نن په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو د پښین د لوی ځواک د حوالدار حمیدالله په وژنه کې لاس درلود خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د اپریل پر 28مه نا وخت یې په ډیره اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا نشتو کې یو لوس وسلوال وژل دي. د پوځ د اماړي کوڅنګ یې اس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې لومړی نشته په ډیره اسماعیل خان کې سوي چې لس وسلوال پکې وژل شوی او دویمه په شمالي وزیرستان کې سوي چې یو وسلوال پکې وژل شوی دي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا وسلوال د کومې ډلې وو او نه هم کومې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. مشال رادیو په خپلواک توګه د دې ادعا پخلی نشي کولای. له عراق څخه په شام کې د امریکا یو اډه په نشکل شوې ده. امنیتي سرچینو رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې د اپریل پر 28مه د عراق له زمار شارګوټي څخه د شام په شمال ختیځ کې د امریکا د پوځي اډې پر لور یو شمیر راکټونه توغول شوې دي. په امریکایي ځواکونو دا بریدونه له هغه وروسته شوي چې د فروری په لومړۍ ورځو کې په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو کیو ځواکونو پر امریکایي پوځیانو خپل بردونه ودرول. د امریکایو چارواکي دا پیشه د راکټ یو ناکام حمله بللې او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکې راکټ لانچر وښتې دي. دا برید په داسې مهال سوی چې د اپریل پر 14مه د عراق په یو پوځي اډه کې لوی 14 وسوه چې پکې د عراق یو پوځي ووژل شو. او وروستۍ خبر د لوبو. د هند د کرکټ په پریمیر لیګ کې نن راجستان رایلز له ممبئی انډین سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. پرون دوی لوبې شوي وې. په لومړۍ هغه کې کلکتا نایټ رایډرز و رایل چیلنجرز بنګلور ته تر دلچسپ لوبه وروسته په یو منډه ماتي ورکړې و. په دویم لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډلې پنجاب کینګز ته ماتي ورکړې و. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه واوري. د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی په درې ورځني سفر لا یو لوړ پوړي پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي د تیرې اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې غنمو سبزیو او میوو باغونو ته سخت تاوان رسیدلی دی.
غنمو کټای تقریبا 10-15 کې تیار ده، خو پټورو پټو کې اوبو لاړې دي. د هغې د وجې غنم چې کوم دی په هغې باندې مختلف قسم مرضونو حمله وکړه.
د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي اداره وایي
ډپټي کمشنر د طرف نه د چا هم د نقصاناتو کیس راشي پی ډی ایم هغه ته پیسې ورکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر بندېدو له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
ترانزیت بارډر د راشکو بندر زیوتا دوی دوی درې درې ورځې ګاډي په لاینې شوي لوډ وي مهرباني دا وشي چې دا سکین ډبل شي.
دا د هر څوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی په درې ورځني سفر نن اسلام آباد ته تللی دی. له نوموړي سره په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر په ګډون لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. ولسمشر رئیسی د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف سره لیده کاته کړي او له هغه وروسته یې خبري غونډه کړې ده. په دې غونډه کې هغه ویلي چې دوه اړخیز تجارت به 10 ارب امریکایي ډالر ته پورته کوي. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د ایران صدر ډاکټر ابراهیم رئیسی د پاکستان د درې ورځو په دوره د اپریل په 28 نیټه سرخار اسلام آباد ته راورسېدو. دا د کال 2018 نه پس لومړی ځل دی چې د ایران صدر د پاکستان دوره کوي. په پاکستان کې هم د نوي حکومت جوړېدو نه پس د کوم بهرني هیواد د مشر دا لومړی دوره ده. د ایران صدر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ولیدل. د پاکستان د خارجه دفتر د ویاند ممتاز زهرا بلوچ د یو بیان تر مخه د ایران صدر به د پاکستان صدر آصف علي زرداری د کمیټې اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د سینیټ چیرمن یوسف رضا ګیلانی سره هم لیدل کوي. د ایران صدر د دورې د اهمیت په اړه په پیښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل چې دا دوره په نړیوال سیاست او حالاتو پورې اړه لري.
چونکه موجوده خطې کې نوی صورتحال دا دوره داسې لاګي چې د هغې په تناظر کې روانه ده. کومو وګورو ایران کلا د دمشق امبسی بدلا خستنې په تور باندې په اسرائیل حمله وکړه، نو هغه نه پس حالات څکم جوړیږي. یقینا هغه ایران خلاف یو اتحاد جوړیدنې طرف ته روان ده. یو طرف ته امریکا سکوم دا آغا د ایران نه خوشاله نه ده، بل طرف ته سکوم دا آغا اسرائیل سکوم دا د خپل حملو بدل بوخلی، نو ایران د پاره په دغه ته کې الایس پکار.
پاکستان ته ترتلو په وخت تهران په هوایی ډګر د ژورنالیستانو سره د خبرو په محل د ایران صدر ابراهیم رئیسی وویل چې هغه غواړي د پاکستان سره د تجارت حجم 10 ارب ډالر پورې زیات کړي. په پیښور کې د جنین ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو لپاره د ایران د صدر دوره اهمیت لري.
دا دوره دا وخت دی چې کم په خلیج کې کم تلخی ده یا هلته کم کانفلیکټ روان دی. دا د دې نه مخکې پلان وا ظاهره خبره ده چې بیا د اسرائیل او د ایران ترمنځ چې کم حالات مخې ته رااله د هغې نه وروسته د دې اهمیت د دې دورې نور هم سیوا شوی دی. خو زما په خیال باندې د دې به هغه تصویراتي او ستراتیژیک اهمیت پ دورنی، البته د تجارت په شوبو کې چې کم تعاون کې دي شي او دا غي چې کم هغه د اعتماد سازه یو دوره کې دي شي.
خو په اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی تجزیه‌نگار رشید صفی بیا وایي چې د دورنه پس دواړه ملکونه د ځنو ستوندو سره هم مخ کې دي شي.
د دې فائدې دواړو ملکونو ته هم شته، خو دواړو ملکونو ته د دې دورې په وجه باندې نړیوال سطح باندې سفارتي مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د امریکې فشار په پاکستان سیوا کې دي شي. د پاکستان سره چې کوم اقتصادي او دفاعي او مالی کم تعاون دی په هغه کې هم د امریکې د طرف نه کمی راتلی شي یا په پاکستان باندې په نور وړخونو باندې هم فشار جاتی دی شي څنګه چې دائم اف او د ورلد بینک سره د پاکستان اړیکې دی پاغې کې د امریکې یو واضح کردار وي.
د ایرانی صدر په وفد کې د هغه میرمن د بهرنیو چارو وزیر د کابینه نور غړي او تاجران هم شامل دي. د ایران صدر به لاهور او کراچۍ ته هم ځي او هلته به د صوبایي حکومتونو مشرانو سره لیدل کتل کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د خبر پښتونخوا کروندګر وای ل تیر اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د ملکن سوات مردان چارسدی جنوبي ضلعو کې ولاړو د غنمو فصلونو سبزیو او میوه باغونو ته سخت تاوان رسیدلی دی. دوی وای حکومت دی ورسره پر وخت او مناسب مرستې وکړي. حکومتي چارواکو تر دې دمه د فصلونو ته د اوشتي زیان په اړه بشپړ تفصيلات نه دی راټول کړي، خو په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې ل ځای ځلی انتظامی څخه د ریپورت تر لاسه کولو وروسته به ل دې کرمګرو سره مرسته کوي. تفصيلي غلام غوث سره کوي.
د تیری شوی اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د مرګ جوبلی او کورونو د نړیدلو د پیښو ترڅنګ په زرخیزو ځمکو ولاړو فصلونو ته هم ډیر زیانونه رسیدلی دي. د احتیاطي کاشتکاران په نوم د کروندګرو د ټولنې مرستیال مشر داود جان د اپریل په 28 نیټه د کروندګرو د زیانونو او اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ټول نه زیات نقصان چې کوم دی نه دا غنمو تیار فصل ته ورسېده. دا غنمو کټای تقریبا 10-15 کې تیار ده، خو پټورو پټو کې عبور اړې دي. دا کې ته وځي غنم چې کوم دی په غو باندې مختلف قسم مرزونو حمله وکړه او دا غي کوالټي خراب وکړه. نو ډیرو زمیدار وله کې دا غي پولاړې باندې د غیا د پاره خرڅ کړو.
د پېښور د 400 روډ سره نږدې اوسیدونکو یو کروندګر اسماعیل وایي د پېښور او 400 په کلیوالو سیمو کې نه یوازې د غنمو فصل ته زیان رسیدلې، بلکې د دوی په ځمکو کرلې شویو سبزیانو ته هم ډیرو باراني اوبو زیانونه رسولې دي.
د کې د بندو فصل موږ لګولې او خراب شوې دي. لوټو لغریب خلک کوشي زمونږ دي چا پر چل کې نو کور چې کم دي کنه دار پرې وتی دا غو یبادې کمرې یو شي ته ځان رسیدې په ذاتي خود زمونږ خپل را پرې وتی لیدي. زمونږ سره د چار پرې زیاده د زمونږ کلی خراسان دي، د مترې پورې اشرف بابا سینا ګومان. نو پدې غنم خو بيخي خراب شي بيدي تیار پسلو بس پاغي باندې باران وشو.
په ثوابي کې د کروندګرو د یو تنظیم مشر لیاقت یوسفزی وای تر دې وړاندې هم په بیلابیلو قدرتي آفتونو کې پسلونو سبزیانو او میوو ته زیانونه رسیدلی دي، خو په بدل کې چې هم اغیزمن شوی خلکو ته د حکومت لاړه د پام وړ مالی مرستې نه دي ورکړې شوی.
په ملکنډ او نور علاقو کې د میوه بوټي دي، نو هغه ټول د میوه بوټي کې چې دي نو هغه په ګل کې او د ګل کې چې وونه د غلې او د زول او د طوفان په وجه باندې هغه میوه دارو ونو تم ډیر زیات نقصان رسیدل دي. د سره سره چې کوم د ګرمه سبزی دي نو هغه کرم شوی دي، نو هغه سبزو ته هم ډیر زیات نقصان شوی دي. نو موږ خو حکومت تم دغه اپیل کوو چې هغه دي د زمیدارو سره چې کوم دنو د امدادي پیکجز اعلان وکړي، بیا خصوصا دا سی یو پالیسی دی جوړه کی چې د زمیدارو چې کم فصلونه یې چرغه تر کراپ انشورنس پالیسی لا غیره لپاره جوړ شي.
د کروندې د زمکو ترڅنګ د تیری اونۍ په تیزو بارانونو او راغلي سیلابونو کې د کروندګرو کچا کورونو ته مکمل یا جزوی زیانونه رسیدلی دي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د اپریل په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ځانی زیانونو ترڅنګ املاکو او پسونو ته په طبي یا غیر طبي ناورینونو کې د مالی مرستو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو قانون په 2019 کې منزور کړي، او د هغې قانون د طریقې کار د لری ولس د متعلقه ضلعو د افسرانو نه خپل مالی مرستې ترلاسه کولی شي.
د مینمنت ډیزاسترز اکټ دی، ریلیف اکټ دی، د دې د لاندې چې دی پی ڈی ایم اے چې دی هر چاته چې د چا د ډپٹی کمشنر د طرف نه د چا هم د نقصاناتو کیس راشي پی ڈی ایم اے غته پیسې ورکوي.
خود ایتیادی کاشتکاران د تنظیم پنوم د کروندګرو د ایتیادی مرستیال مشر داود جان وای د پسلونو او زمکو د زیانونو د تفصیلاتو راټولولو حکومتي طریقې کار ډیر پیچلې دي او په کار ده دی کی دولت لپاره اسانی راوستلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو، پرون په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو پر یو شمیر چوکیو باندې زمینی یا بیا ځلې ټاکنې تر سره شوې. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې په دې ټاکنو کې زیاتره چوکۍ مسلم لیگ نن ګوند ګټلې دي. د مشال ریډیو خبريال شبیر جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د اتوار پر ورځ د قومي او صوبایي اسمبلی په یو وشتو حلقو کې د زمینی انتخاباتو نتیجې را روانې دي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د معلوماتو لمخې د قومي اسمبلی د 15 او صوبایي اسمبلی د 14 کولو لپاره د رای اچونې بهیر د اتوار پر ورځ سهار 8 بجو نه د مازیګر 15 بجو پورې بغیر لکه مدمه دوامدار وو. تر دې دمه ترلاسه شوی د غیر سرکاري، غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو تر مخه مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي او پنجاب اسمبلی څوکوب باندې برتري لري. خیبر پختونخوا کې ان اتم او پی کې دویشتم باجوړ باندې آزاد امیدوار مبارک زیب چې ټاکنو وړاندې وجل شوی ریحان زیب چې آزاد امیدوار وو پرور دی. دا غیر سرکاري او غیر رسمي نتیجو لمخې په قومي او صوبایي دواړو څوکو باندې د برې ترلاسه کړې دي. ولې د سنی اتحاد کونسل امیدوار ګل سفر په دویم نمبر راغلی دی. دا بریالي شوی آزاد امیدوار مبارک زیب تعلق هم د پاکستان تحریک انصاف سره خپل ګوند ټیکټ ګل سفر ته ورکړ چې د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ ولاړو. ځکه پاکستان تحریک انصاف باندې له الیکشن کمیشن لخوا د پارټۍ دننه ټاکنې نه کول لوجې بندیز دي. آیا چې دا کومې غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې راغلي نو هم دا تما کېدله او کنه صغیر معمولی نتیجې مخته راغلي دي. بیا پاکستان تحریک انصاف د ټګې تور نه هم تکرار کړې دي. نو شنن کې سنظر لري پیښور کې خبريال او شنن کې لحاظ لري وای
کوري پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د دوه قومي او دوه صوبایي سملي د نشستونو د ګټې په شکل کې دا خبره پر ډاګه کړه چې اوس هم هغه د خیبر پختونخوا د ټولنه مقبول جماعت ده. که په باجوړ کې د هغوی آزاد ګټلې ده خو پاغي هم د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان نوم استعمال کړی دی. په دې انتخاباتو کې جی وای د عمل نه بایکاټ کړی و. پاکستان پیپل پارټي او مسلم لیگ نن هغه رنګه دلچسپي نه وه. د جماعت اسلامي او ورسره د عوامي نیشنل پارټي دومره حیثیت نه و. د دې وجې نه دا کامیابي هغوی ترلاسه کړه او دا کامیابي د توقع مطابق وه. په پنجاب کې پاکستان تحریک انصاف ته هغه رنګه کامیابي حاصله نه شوه. نو پاکستان تحریک انصاف هلته د ټګۍ او د برګۍ الزاماتو لګول چونکې هغوی پر یو سیاسي ناره پکار وه. یو سیاسي مستقبل کې که دا استعمالیږي نو دا سیاسي ناره استعمالولی شي.
دغه ډول هم د پولنګ سټېشنو نه ترلاسه شوي غیر سرکار او غیر حتمی نتیجو تر مخه ان ایس هلور سلویختم ڈی ای خان دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ورور او پخوانی وزیر فیصل امین گنڈاپور سباندې پشپکش په تزر وټونو سره غټلې او پاکستان پیپلز ګوند رشید خان سباندې یو وزیر وټونو سره په دویم نمبر راغلی دی. پاکستان مسلم لیگ نن پنجاب کې تر ټولو زیات څوکې د غټلو داوی کوي خو لا سرکاري او حتمی نتیجې نه دي ترلاسه شوې. د دې زمینی ټاکنو جمعیت علما اسلام فی بایکاټ په دې بنیاد اعلان کړ چې د دوی تر مخه د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت الیکشن کمیشن یې رغمل کړی او خپل خوښې نتیجې او ټاکنې کوي. کومې ټاکنې چې په 8 فبروري شوي او کوس کیږي د دوی په وینا دا ټوله ټګي ده. نو ځکه ټرنوټ یا درای اچولو شرح هم د نش برابر وا. خو بیا الیکشن کمیشن او د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت وار په وار دا تورنه رد کړي او ویلي چې ټاکنې خو آزادانه او په شفافه توګه شوي او د چا هم نتیجې نه دی بدل کړی شوي او نه کوم امیدوار د دوی په خوښه ټاکلی شوی دی. دغه ډول کوهاټ پی کې یو نوی د سنی اتحاد کونسل امیدوار داود شاه د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې سبانې در وزره وټونه ترلاسه کړي او ګټلې ده. بلوچستان کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پی بی 50 تم قلعه عبدالله کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي امیدوار میرویس خان ګټلې او پی بی 2 لزبیله کې د مسلم لیگ نون زرین خان مکسی په اول نمبر راغلی. مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ دعوی لري چې په 1200 صوبایي څوکو کې ترلاسه ګټلې او ټول هیواد په 15 قومي اسمبلی څوکو کې هم د 2 څوکو ګټلو دعوی. دغه ډول یو پیپلز ګوند سند صوبه کې ترلاسه کړي. خدا ټول نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاري دي او د الیکشن کمیشن سرکاري او کره نتیجې لا نه دی راغلي. دا زمینی ټاکنې په هغه حلقو وي چې کوم کې امیدوارانو د یو نه زیاتې څوکې ګټلې یا د امن او امان او یا د امیدوارانو د مړینې ورستو خالی شوي وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,110 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسوز موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري د شمالي وزیرستان سوداګر ګلمند چې پر غلام خان بندر د دوی او عام خلکو تګ را تګ بند چې لوجي د دوی په وینا دوی لډیر سخت مشکلات سره مخ دي. دوی هم دا سی وای چې په غلام خان بندر د سہولتونو د نشټوالي په نتیجه کې کاروبارونه هم اغیزمن سوي او مالونه یې پر پل او شتو کې لځند سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی پر دې لاره د سوداګرو د اسانۍ لپاره مشینری زیاته کړي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورت کې.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې غلام خان بندر باندې د ستونزو په وجه کاروبار اغیزمن شوی دی. دوی وای چې خلک تګ را تګ نشي کولی چې په وجه تاجران او عام خلک د ستونزو سره مخ دي. تر اوسه نه هم د ویزه پاسپورت لپاره د غلطه سره بندوبست شوه او نه په انټری یا اجازت نامه تګ را تګ کیږي. تاجران وای چې بندر ته چې د مالونو ډک گاډي داخل شي نو د تلاشي عملې د کمی او سہولتونو د نشوالي په وجه د ځنډ ښکار وی. د شمالي وزیرستان سوداګرانو اتحادیه مشر اجي عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په بندر کې تاجرانو ته غو سہولتونه لانشته کم چې د دوا هوادونو ترمنځ تجارت ته لازم دي. د گاډو تلاشي او کلیر کول لپاره باید عمله زیاته شي. د خلکو او تاجرانو تګ را تګ لپاره سلار جوړا شي.
سکن یو دا ترانزیت بارډر دا راشپو بند یو تا دوی دوی درې درې ورځې گاډي په لاینې شي وی لوډ وی میرا بنی دا وشي چې دا سکن ډبل شي. بل اوت کین د دې شي د پورا دا چار شای په شمالي میجه یو ورې په بارډر شي چیکینګ وشي بل ورې سکن وشي بل ورې درام ور بیا کاستما مالا چیک کوي. د سب دې مولینا غونټا باکې جی چیکینګ دا کو چیکینګ باندې میجه تراز نشتا خدام را چیک افغانستان
تاجرانو اتحادیه یو بل مشر قمر زمان میسود وای چې د غلطه تاجران او عام خلک چې دواړه لوري په رشتو کې تړلی تګ را تګ نشي کولی. تر اوسه په بندر باندې نه کم د ویزې سره بندوبست شوی او نه سبل متبادل شته. په بندر د سہولتونه زیات کړي د سیمې اقتصاد د دې بندر سره تړلې
چې کومه یو مین مسله ده. پر په وجه باندې تجارت باندې ډیر بد اثر دی. هغه د تاګ رو تاګ مسله ده چونکی دولت ویزا سیستم نشته. مشته مخشه فسیلیټیشن کډین رو کړی وی هغه چې ایکسپایر شول د بورا مې نه ختم کړل. دا مسله دي د تجارتونو پر ویل چې تجارت پر تاګ رو تاګ ضروری دی او مې نشي کولای چې افغانستان ته لوړ شي او واپس راشي. بل چې نو ویزا سیستم شته نو مشته د غاز اجازه تر کوي د حکم بل نه دغه درخواست دی چې د تاګ رو تاګ یو داسې سیستم برابر کړي چې مې افغانستان ته تلای شي او تلای شي.
د تاجرانو د غستونزو باړه مو چې کله د غلام خان بندر چارواکو سره تماس ونیو نو د بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل خپلانامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې تجارت کې غیر ضروري خنډونه دي، اسانی جوړېدلی شي، د چیکینګ یا تلاشه یا ملاکه زیاته شي او د عامو خلکو او تاجرانو تګ را تګ لپاره تر څو چې ویزې لګولو بندوبست نه وي شوی د خلکو کامی شناختی کارډ وکراول شي نو ډېرې ستونزې کمېدلې شي. نوموړي وویل چې د غلطه د انتظامیه د بندر انتظام چلونکو کسټم او نورو ادارو په دې اړه خبرې هم روانې دي. هڅه کیږي چې تجارت کې اسانتیاوې زیاتې شي او د دواړو لوري تګ را تګ لپاره هم سه اسانه قانوني لار جوړه شي. غلام خان بندر باندې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ تجارت کیږي، چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تر ټولو نږدې لاره ګڼل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا مې کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولوالا خلک بنتی پورته کړي کلاشن کو غاړې تا کولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان د رزمکو سیدونکو وایي چې د تیلو او ګیسو کمپنۍ ماړی پټرولیم په رزمکې کارونه پیل کړی دي، نو باید چې دوی ته پکې نوکری ورکړل سي. دا کمپنۍ په شیوا سیمه کې هم د تیلو او ګیس رایستلو کار کوي. بلخوا د کمپنۍ چارواکو لی چې د برتیو پر مهال د دوی زیاتره پام د سیمې ځوانانو ته وي او اوس یې هم په شمالي وزیرستان کې ګڼ ځوانان د دوی په وینا پکار ګمارلی دي. په دې نور تفصیل د عمر وزیر پر رپورت کې
دراز مګډویژن اسد خیلو سیدون کې حسین دراز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پېټرولیم کمپنۍ اوس رزمکې هم د تیلو او ګیس موندلو کار پیل کړی، خو قضایي خلکو ته د روزګار موقع ورکړي نو ډیرای تعلیم یافته ځوانان او عام مزدور به پر روزګار شي، اقتصاد به ښه شي.
ډیر وخت نه پر ازمنګ ډیویژن شه چار کو دے دے مدنیات مختلف قسمه ذخیره من دل کړي دي او بدبختی سره لوکل بزګانن کې باندې دغه نان لوکل خلق برتی کړي دي. ډیر ازمنګ خلق دا ډیمانډ کو چې د نان لوکل بزګانن کې باندې دا لوکل خلق برتی شي، برخه ورکړل شي چې د میش تعلیم یافته د میر لیبر دیوار مزدیر ګاډه پدا شي انکلود شي او د میش خلق هو د اقتصاد ټیک شي د طرح ګرنه او وځي امن او خوشحال ژوند.
د یاد ډویژن یو بلوسیدون کې نصیب وزیر وایي چې دغه ترقیاتی پروژو کې قضایي خلک مصروفه شي نو د بهر مزدورۍ نه به خلاص شي. د روزګار ورته ډېرې موقع دي، خو که حکومت توجه ورکړي ترقیاتی پروژو ته دوام ورکولو لپاره د غلطه په امنیت هم زور ورکړل شي.
د وزیرستان ځای ولس ډیر زیات خوشاله چې یاره دلته کې به روزګار میلاو شي، خلک به پر روزګار شي، تراګری به کم شي، بیروزګاری به کم شي. خو په بدقسمتی سره چې کلم په شوا تحصیل کې ماړی پټرولیم دغه شولا ځای ولس ډیر زیات ګیلې شکوي. د کشانتی رزمک ډویژن کې چې کوم ماړی پټرولیم شروع ده دلته کې اوس د تعلیم یافته ځوانانو دغه ګیلا ده ځای ولس نه روزګار ورکوي. حکومت ته پکار ده چې ځای ولست د ماډی پټرولیم کې دا نوکری ورکي او مزدوري دا ورکي، گاڑی دا ورته ولګوي، ځای ولست د دغه سره به ترهګری کم شي، ځای ولست باندې ډیره زیاته توجه ورکي.
درزمک ډویژن ځوانانو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې ماډی پټرولیم کمپنی کې ځایی تعلیم یافته ځوانان ځای لیبر مزدور ته زیاته توجه شوه، غواړي چې د سیمه خلک زیات مصروف شي، ټیکنیکل سټاف له بهر نه باقی څومره چې کېدل شي ځای خلک مصروفوي. خو ځای خلک شکایت کړي چې اکثره کارکون کې د نورو سیمو نه اخیستل کیږي، سو ځای ځوانان لیبر مزدور او د ځای خلکو مشینډری دې په کار وستل شي چې له دې سره به خلک په مثبت کارونو کې بوخت شي او د دوی اقتصاد به هم خشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیستم پام راړو. ایرانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلی دی چې له پاکستان سره یې د دوه اړخیزي سوداګرۍ سطح لس ارب امریکایي ډالر ته پر رسولو هوکړه کړې ده. نوموړي د اپریل پر 22 په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته غړې خبري غونډې ته دا څرګندونه وکړې. وزیر اعظم شهباز شریف بیا پر دې موقعه ویل چې له ولسمشر رئیسی سره یې پر مذهبي، تهذیبي، ثقافتي، امنیتي او سفارتي معاملو او همداسي سرمایه‌کاری خبرې کړې دي. دا لغوه وروسته چې د ایران ولسمشر رئیسی نن لا یو لوړپوړي پلاوي سره په درې ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ولاړ. په پاکستان کې پرون د سویو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخي مسلم لیگ نن ګوند تر ټولو زیاتی چوکۍ ګټلې دي. د قومي اسمبلی پر 50 چوکیو کې دوی مسلم لیگ نن، یو پیپلز ګوند، یو سنی اتحاد کونسل او د باجوړ هغه آزاد کاندید ګټلې ده. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخي د ټولو هیواد په 14 صوبایي چوکیو کې زیاتره مسلم لیگ نن یعنی لس چوکۍ ګټلې. د بلوچستان په پښین کې چارواکي وایي چې په غریزه سیمه سنځل کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د پښین امرستیال کمشنر جمعادت مندوخیل نن په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو د پښین د لویز ځواک د حوالدار حمید الله په وژنه کې لاس درلود، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ دا کړی چې د اپریل پر 28 نو وخت یې په ډیر اسمل خان او شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا نشتو کې یو لس وسلوال وژل دي. په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې دا وسلوال د کومې ډلې او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. له اګراک څخه په شام کې د امریکا یو اډا په نشکل سوی د امنیتي سرچینو رئیس خبري ایجنټس تولې چې د اپریل پر 28 د عراق له زمار شارګوټي څخه د شام په شمال ختیځ کې د امریکا د پوځي اډې پر لور یو شمیر راکټونه توغول سوی. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. درځو د خبرونې د پاتې رپټونو پر لور. د غزي په جنوبي شهر رفح کې د اسرایلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. دا پر داسې حال کې ده چې له اسرایلو سره د امریکا د څو عربو د ډالرو پوځي مرستې په وروستي پړاوونو کې دي. بلخوا په غزه کې د اوربند په حق له نړیوالي هڅې هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
فلسطینی چارواکي وایي د غزې د تړنګې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرایلو پر رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده، تقریبا هر ورځ هوایي حمله کوي ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیل ژمنه کړي چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي، هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړي چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي ځکه د ده په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینۍ لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې ویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي خو نور جزئیات ورنکړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یو امیدواره میرمن، د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول، خو ډاکټرانو د هغې د ګیډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او دوه ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر اوسه له 34,000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبې په ورځ د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبه په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي او ولسمشر جو بایدن هم ژمنه کړې چې د لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر ترلانګه د اسرایلو حملې د تیر کال د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرایلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او نږدې 2500 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرایل وایي چې له هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرایلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کرکچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرایلو او متحدو ایالاتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو او ملیشا ډلو نښتې پیل شوې. له بلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرایلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د کموالي په اړه اندیښنه ښودلې او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته کړل شي. ځینو پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې خونې رئیس کاشف انور د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له پلاوي او دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د ګډې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې دا څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله په دې وروستیو کې محدودیتونه لا زیات شوي دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایع خونی رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي. د ځینو پاکستاني رسنیو د راپور له مخې نوموړي د خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی له پلاوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی له مشر خان جنرال کوزي سره په کتنه کې کړې ده. پاکستاني رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو تبادلو کچه 522 میلیونه ډالر ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولای شي. په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوی چې دغه تبادله کولای شي څو برابر زیات شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو، غالۍ، وریجو، د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جنرال کوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لیږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دواړو خیزه سوداګرۍ له 3 میلیارد ډالرو زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې، د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر وړاندې د پاکستان لخوا د لارو تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګري د کچې د ټیټېدو لامل شوې ده. یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي.
نو په عام وخت کې چې مثلا مونږ ته یو موټر د پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پوري، نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاويږي. چې کله به دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بند شي، نو دغه کرایانې د یو نیم لک نه تر سلور نیم لک پورې ځي، نو چې بیا د دې اثر زمونږ په ملت باندې خساره رسیږي.
د تازه میوې یو سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل
بشتر صدها میلیون ډالر مو
له صلحا او میلیون ډالر څخه ډیر موږ په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شوی او دا د دې لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي. په خوا کلونو کې موږ ډیره سوداګري درلوده او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله. څه کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل لارو ته مخه کړي.
پاکستان هم وارد وکړه او همچنان تجربه مو روادار بسوده کې برای بدیل څه برن.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې هیوادونه باید خپلې سیاسي او سوداګریزي اړیکې معلومې کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغیز ونه کړي.
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان بداف
حادثه دی وشي چې د افغانستان حکومت د لنور هیوادونو سره خپل اړیکو کې د افغانستان ګټي اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغه هیوادونو سره د داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پر اغیز منشي.
باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي سو وشي کولای نور هیوادونو سره اقتصادي اړیکو ته زمينه برابر کړي
تر زمینی هر چی بیشتر رابط تجارتی و اقتصادي یو کشورها فراهم بسازي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یو کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې چې له امله یې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالر زیان اوښتی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا د ولسی مالی مرستو ادارې یو ایس آی ڈی او د ملګرو ملتونو د یو این ڈی پی ادارې د خیبر پښتونخوا د شمالي جنوبي وزیرستان ټانک ډیر اسماعیل خان خیبر چارسدا او نوشار ځوانانو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي د صوبایي تعلیمي بورډ سره په ګډه د انټرنیټي هنرونو د روزنې پروژه اعلان کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دا کومې پروژې دي او له دې به قبایلي ځوانانو ته څنګه ګټه ترلاسه کېدای سي؟ تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي تعلیمي بورډ د امریکا او ملګرو ملتونو په مالی مرسته د هغې صوبې د اوو ضلعو د زده کوونکو لپاره د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې د پروګرام اعلان کړی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپریل پر شلمه دغه ډیجیټل او انټرنیټي روزنیزي پروژې سیمه ییز مشر کشور خان وویل چې د چارسدې نوخار خیبر شمالي او جنوبي وزیرستان او ټانک او ډیر اسماعیل خان لپاره په دغه روزنیز پروګرام کې د داخلي وروستۍ نیټه د اپریل شپږویشتمه ده. د نوموړي په خبره په دې پروګرام کې به د یو شمیر هنرونو زده کړې ورکول کیږي.
دې کې سر چې کوم شارټ کورس دی دا پینټر سره دی کورس دی او 3 غنټې چې کوم دا بټلی سیشن دی کې کورس دی کوم تر شارټ کورس کې شپږ کورس دی دې کې یو دی سوشل میډیا مارکیټینګ دی ای کامرس دی گرافک ڈیزائننگ دے ویڈیو ایڈیٹنگ دے بیسک ورڈ پریس دے اور بلاگنگ اینڈ کنٹینٹ رائٹنگ دے تم دا تم سٹوڈنٹ میں سر انرول شی دے میں سر داخل ہو کی دنگ چ کم ای مو یو سین دی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سر لائک پشاور کے زمین دا جی سی ٹی گورنمنٹ کالج اف ٹیکنالوجی تم تے کوٹ باندھ دی تم گئے مو یو سین تا انشاءاللہ ای میں تا تی کے ویل ایک پیپر لے کھا کے
دو کشور خان پ خبر ہے دا پیندل لو سورو رو دا کورس ل پارا با پ اونے کی شپگ او دا اوگت محل کورس ل پارا په اونۍ کې 15 ورځې لازمی حاضری ضروری وي. د نوموړي په خبره په دې روزنیز پروګرام کې یوازې په یادو شو ځلو کې میشته هغه نجونې هلکان او نرخزیان برخه اخیستی شي چې عمرونه یې د 13 تر 15 کالو پورې وي. د لنډمهاله کورس لپاره 12 ټولګي او د اوږدمهاله کورس لپاره د 14 ټولګي نه فارغ زده کوونکي درخواستونه ورکولی شي. په دې پروګرام کې د نجونو لپاره 50% برخه ځانګړې شوې. بلخوا د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره د دې روزنیز پروګرام سیمه ییز مشر جازش وهاب د اپریل پر شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا روزنیز پروګرام به د ډیر اسماعیل خان په ګورنمنت کالج منیجمنت ساينسز د خزو ګورنمنت ډیګري کالج او د هلکانو لپاره په ټیکنیکل او ووکیشنل مرکز کې کیږي.
دا اوس په د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان زده کوونکو لپاره کیږي. موږ له وار له مخه یون ڈی پی د شمالی او جنوبی وزیرستان د زده کوونکو فهرست را کړی دی، خو که په دغو کې څه کسان د عمر او یا تعلیمي قابلیت د ستونزې له امله پاتې شول نو بیا به موږ د نورو کسانو انتخاب کوو. دا به د 15 ورځو کورس وي او د کورس په پای کې به هر برخه اخیستونکي ته د تګ راتګ د خرچو په مد کې 1000 روپۍ ورکوو.
پروجیکٹ ڈائریکٹر جازش وهاب زیاته کړه چې په دې لړ کې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې او د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته د صوبې په 21 ضلعو کې څه د پاسه 1000 زده کوونکو ته دا روزنه ورله مخه ورکړل شوې ده چې په کتر دا مهال 80% کسانو خپل کاروبارونه شروع کړي او په روزانه بنیاد ترې مالی ګټه کوي. د ثوابه تیمور خان وایي چې د 2023 میلادي کال په دسمبر کې د انټرنیټي هنرونو دا روزنه تر سره کړی و او صرف د درو میاشتو تیریدو نه پستې ګټه کوي.
زه کنیکټ شوم ډیرو او داسې پلیټ فارم سره، ماته پکې نوې نوې سیزونه ایکسپلور شو، ماته پکې نوې نوې سیزونه زده شو. لکه هغه 15 ډیز کورس وو او هغه 15 ډیز کورس ماته یو روډ میپ راکړه چې زه په هغه باندې مخکې ورشم او ماشاءالله زما پکې خو کافي حد تک امپروومنټ شوی دی او اوس پکې هم لا اړم یم. نو ما لوکل خپل دکانونو شاپس چې کوم دي آن لاین هم ګټم. ما لوکل جی همنه شاپ سره خپل لا کړی دی او زه به ان شاء الله وی سون چې ما به یو خپل ویب سټ بدل ان کوم چې پاره کې بدل لوکل چې کوم ام پروډکټس وی نو غو ټول انلیست کوم او دا غي نمزه یو پلیټ فارم ځان تخپل تیارو او سو فار دې چې زوس کې من زو لګور چولیم کار کوم ان لاین ما زما په دغه باندې ګیګ دی په فایبر باندې ز پاره باندې کافی حد تک چې کوم نه ماته پیمنٹ شوی دی.
د پېښور ډیویژن لپاره پراجیکټ ډایریکټر کشور خان وایي چې د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې په دې سلسله کې 3000 نجونو ته روزنه ورکول یې هدف دی. د نوموړي په خبره تر دا مهال 1200 نجونو او هلکانو ته دا روزنه ورکول شوې ده او هغه کسان ترې مالی ګټه ترلاسه کوي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. اسلام آباد هغه بندیزونه غندلی چې امریکا د چین په درو او د بیلاروس پر یو کمپنۍ لګولې دی. واشنگتن وایي چې دې کمپنیو د پاکستان د بیلیسټک میزایلو پروګرام ته د تطبیق وړ توکي رسولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچستان د اپریل پر 6 نیټه په یو بیان کې ویل دي چې هیوادیا د صدراتو د کنټرول سیاسي استعمال ردوي. دا د دوه مخي پالیسي غندنه ځکه چې ځینې نورو هیوادونو ته د دغه توکو د اخیستلو اجازه ورکړل شوې ده. د نموړي په وینا دغه توکي په جایز او ملکی تجارت کې هم کارول کیږي او پاکستان څو ځله پخوا هم دا وضاحت کړی دی. دا چې د پاکستان او امریکا پر اړیکو به د دې بندیزونو ساغیز وي او کنه راشد خرتک په دې اړه رپورټ لري.
امریکا د بیلاروس په یو او د چین په درې کمپنیانو بندیزونه لګولې دي. امریکا تور لګولې چې دغه کمپنیانې د پاکستان د لری واټن میزایلو په پروګرام کې مرسته کوي. پاکستان دغه تور رد کړی دی او د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه یې غندلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهره بلوچ په 6 اپریل رسنیو ته لګول شوی په یو بیان کې د امریکا طرزعمل په برامداتو د کنټرول سیاسي استعمال بللې دی او ویلي دي چې پاکستان پخوا هم دا وضاحت کړی دی چې دغه کمپنیانو نه اخیستل شوی پرزې د میزایلو نه علاوه په عام تجارت او نورو شعبو کې هم استعمالیږي او ځنو نورو هیوادونو ته دغه سامان اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. د دې سوال په جواب کې چې د بنډیزونو نه پس په امریکا او پاکستان اړیکې څنګه وي، په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان او د امریکې چې کوم سفارتي تعلقات دي یا ډیپینډنسي ده د پاکستان په امریکا باندې، دا د تاریخ کواله دا هم دغه سدي، دا چرم سټیبل نه دي پاتې شوی دی کې اپس اینڈ ډاون راځي. دا ریسنت چې کوم تورې په پاکستان لګولې دا انو ګستا سو یادی یو شپږته کال مخکې هم دغه سي تورې په پاکستان لګېدلې و چې د نیوکلیئر فیسیلټي دا غي سونه ایران ته ترانسفر کړی دي. انو دا تورې په بیا بیا لګي او د پاکستان چې کومه پالیسی دا یا د امریکن پالیسی ټوورډ پاکستان پاکستان چې دا آی کی کنسیسټنسی دی حوالے سره نشته چې هغه اپس اینڈ ڈاؤنز پکې راځي او داغه وجہ غټه اکنامک ریزن دی موږ پای باندې ډیر غټ ډیپندنت یو.
په پیښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې دغه بندیزونه به د پاکستان او امریکا په اړیکو نیغ په نیغه کوم اثر و نه کړی. د پته حق له مشال رډو پښتنه داسې جواب کړه،
امریکا یو پیغام ضرور ورکی پاکستان ته ورکی او بل دادی چې بیا دی کې سره چر چې دی دا کم ملکونو ذکر چې کړی دی امریکای چې دا درې چې نئی کمپنی نه دی او یو چې دی روسی کمپنی دی هغه نه پر دې راغلی وی هغه مطلب لکه پاکستان چې دی کم دا بلاستیک میزایل دی لانګ رینج هغه کې استعمالي نو هغه دوه ملکونه چې دی لکه د امریکای مخالف ملکونه دي کنه لکه چین او دا روس دي نو دی کې مطلب لکه امریکای چې دی پاکستان
د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلی دی چې پاکستان هر وخت تیار دی چې د تجارتي سامان د اخیستلو او خرڅولو لپاره د یو میکانیزم جوړولو په اړه بحث وکړي چې د داسې بندیزونو له وجې تجارت زیانمن نشي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې دغه بندیزونو تعلق په اسرائیل د ایران د توغندیو د حمله سره دی. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل،
پاکستان په حواله باندې د امریکای پالیسی چې کومه ده هغه په تاریخي توګه باندې دوه مخیزه پاتې شوی ده. هغه چرته هم د پاکستان د اولس په ګټه باندې سکار کیږي، د هغه مرسته امریکای نه ده کړې. هغه چې کومه کمپنیز چا چې د پاکستان په جوهري یا د هغه میزایل ټکنالوژي کې هغه کې مرسته لري نو په هغه باندې بندیزونه لګولې دي. زه د دې خو بیا هم څه جواز شته ځکه چې دا د ایران لخوا چې په اسرائیل باندې کوم اٹیک شوی دی یا په هغه کې لکه داسې هم وس لکه یره پیدا شوی دی چېرې د میزایل ټکنالوژي د پاکستان ویران غندګي ملکونو هغه سره چې کومي نو دا لکه د هغوی سلامتیا ته خطر ده.
د بندیزونو لامل په امریکا کې دغه کمپنیانو اساسه او شتمنۍ کنګل شوې دي. حکومت کمپنیانو چې امریکا بندیزونو لګولې په هغوی کې د بیلاروس مینسک ویل ټریکټر پلانټ او د چین زیانګ لانګ ټیکنالوژي ډیولپمنټ کمپنی، تیانجن کریټیو سورس انټرنیشنل ټریډ او ګراند پیکټ شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو.
په نورستان ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې لخوا په مالدارانو کې د شیدو د پروسس وسایل ویشل شوي دي. د افغانستان په نورستان ولایت کې د طالبان د حکومت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې له دې وسایلو به څه د پاسه 3000 مالدارو ته ګټه او ورسیږي. په دې تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې یا اف ای او په مالی لګښت د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د مالدارانو په شوراګانو د شیدو د پروسس وسایل وویشل شول. په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سلیمان ایمن وایي له دې وسایلو به سبان د 3000 مالداران ګټه پورته کړي.
مالدارانو ته د پاسه 2 میلیون په ارزښت باندې دغه وسایل راغلي دي. نو دا به د مرکز او د واما ولسوالیو کې تقریبا 90 ماشینونه دي او دغه شوراګانو کې توجه کیږي. څه د پاسه 3000 مالداران به استفاده وکړي.
د نورستان مالداران خوښ دي چې د شیدو د پروسس په برخه کې ورسره د وسایلو مرسته وشوه. د نعمت الله په نوم یو تن وایي چې د دې وسایلو په ترلاسه کولو به د مالدارانو ستونزې تر ډیره راکمې شي.
چې دغه کوم وسایل توضیح کېږي دا د نورستان خلکو اړتیا او ضرورت وو او دغه سره به کېدای شي ډېر مشکلات او ډېر ستونزې د مالدارۍ په برخه کې چې مالداران لرل هغه به راکمې شي.
خو د غني خان په نوم یو بل تن مالدار بیا له مسؤولو چارواکو څخه حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې غوښتنه کوي.
داسې مناسب بازار نه لرو. یو مارکیټ چې جوړ شي باید هغه مارکیټ مونږ ته مثلا د کچالو چې یو مارکیټ جوړ دی اته سي باید داسې یو جوړ شي. باید شودو هلته انتقال شي، کوچ هلته انتقال شي، غوړې هلته انتقال شي.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس سلیمان حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې او مناسب مارکیټ د رامنځته کېدو خبره کوي.
د بازار موندنې دپاره مونږ کوشش کړی دی. انشاءالله سږکال امیدوار یو. وزارت سره مونږ خبره شریکه کړې وه او د همکارانو مؤسساتو سره مونږ خبره شریکه کړې وه. اوس سږکال به انشاءالله دپاره په پارون کې د حیواني محصولاتو دوکانونه
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې مسؤلینو په دغه ولایت کې له دې مرستې ور اخوا یو شمېر مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي چې له مخې مالدارانو ته د مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې روزنه ورکول کېږي. د نورستان د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو پرتله د دې ولایت پر مرکز سربیره شرقي او غربي نورستان کې مالداری ښه شوې. د څارویو د نسلونو د اصلاح، د لبنیاتو د پروسس او د مالدارۍ د عصري کولو په برخه کې د مرستندویه ادارو پر مټ د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې د ستار بچا بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادېږي له کلون راسي د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتونونو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدی مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز ژغونکو د بچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندۍ ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې اورو.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ګیمچي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه غره چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دته ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیک استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټبل نواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاه د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کېږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاه مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې مذهب ورته د روحانیت او آرٹ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړو هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړو هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کښې را وړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کښې را وړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زه وایم چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلیغ غوونکې او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالیو سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یو شمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکی دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایي هنرمندانو تر څنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
داري.